السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې او ریډونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زنه نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه واوري د دې ترڅنګ نړیوال ریپورتونه هم ورسره لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د عبدالحی کاکل نه اورو
سر ټکی د پاکستان حکومت د دې هواد ولس مشر لخوا د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلیانو د ټاکنو د نیټو اعلانونو اقدام غیر عیني بللی د اروپای ټولنو بهرنی چارو وزیرانو ویلي په افغانستان کې طالبانو له بیا واکمنېدو سره د ښځو او نجونو ژوند ډېر خراب سوی دی پرون په ریکټر سکیل د 6.4 چې د یوې بلې زلزلې د ترکیې په بیلابیلو سیمو کې مرګ ژوبلاړه ولیده او سم د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت د دې هواد د ولسمشر عارف اروی لخوا د پنجاب او خیبر پښتونخوا سمبلیانو د ټاکنو د نیټو اعلانونو اقدام غیر عیني بللی پرون د ولسمشر دفتر په خبر رسوي بیان کې ویل سوی د پاکستان د آئین د 55 ماده له لومړي برخې سره سم په دواړو صوبو کې د اپریل پر 9 نیټه ټاکنې کیږي خو د نوموړي د دې اعلان په خبرګون کې د هواد د اطلاعاتو او خبرونو وزیر مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې د خبرې غونډې پر مهال وویل چې عارف اروی دا اقدام غیر عیني دی
صدر پاکستان کا دفتر پاکستان
تحریک انصاف دوائی پاکستان دولت دفتر د تحریک انصاف دفتر جوړ شوی دی د پاکستان دولت مشر د عمران خان لاس پوڅه جوړ شوی دی هغه غواړي چې پاکستان دولت مشر د انتخاباتي کمیشن مشر هم جوړ شي د های کورټ هم مشر هم جوړ شي سپریم کورټ هم شي او پارلمان هم جوړ شي عارف الوی تر دې لمخه په یو لیک کې د انتخاباتي کمیشن مشر اسکندر سلطان راجازخه په دواړو صوبو کې د انتخاباتو د نیټو اعلانولو غوښتنه کړې وه خو د کمیشن مشر د فروری پر 19 نیټه عارف الوی ته په جوابي خط کې ولیکل چې د پنجاب صوبې د انتخاباتو معاملہ په عدالت کې ده نو ځکه په اړه فیصله نشي کولای د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلیانو د تحریک انصاف په ملاتړ حکومتونو د جنوري په میاشت کې ماتې کړې وي او د ګوند وویل چې هدف یې پر مرکزی حکومت فشار راوستل دي چې ژر تر ژره عام انتخابات اعلان کړي خو اتحادي حکومت وایي د واک عیني مودې پوره کولو وروسته به د روان کال د اکتوبر په میاشت کې انتخابات کوي پرون په کراچۍ کوټه او د بلوچستان په ځینو نورو سیمو کې د مظاهرې پر مهال غوښتنه سوې چې نیول سوې ماهل بلوچ دې خوشې کړل سي د بلوچستان پولیسو د ترګریز ځواک د فروری پر 13 نیټه په یو بیان کې ویلي ول د کوټې په سټلایټ ټاون کې د چاپی پر مهال یو ښځې نیولې چې د ځواک په تور هغه ځانمرګي برید کولی په بیان کې د نیول سوې ښځې نوم نه ورکړل سوی خو بلوچ فعالان هغه د ماهل بلوچ په نوم یادوي مظاهره شان داوه کوي چې هغه ځکه نیول سوې چې په وینا یې د لادرکه بلوچستانو په اړه مظاهرو کې فعاله ونډه اخیستله دوی غوښتنه کوي چې نوموړی د خوشي او پر ضد د مقدمه ختمه سي د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزیا لانګو رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې دوی د کلتوري روایتو ضد نه دي او د ښځو درناوی کوي خو د خبره قانون د ښځې او نارینه لپاره یو شان وي د پاکستان بهرنی چارو وزیر ویلي د تحریک انصاف پخوانی حکومت د ناقانونه وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د خوشحالولو تګلاره خپله کړې وه بلال بوټو زرداری دا څرګندونې پرون د امریکایي ټلویزیون سی این بی سي سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام ړنګېدو او طالبانو بیا واکمنېدو وروسته د عمران خان پخواني حکومت بې له کوم شرطه له وسلوالو طالبانو سره خبری اترې پیل کړې وي د دې په خبره هم دغه تګلاره برعکس پاکستان ته په ځان رسیدو تمامه سو البته هغه دا وکړه چې نوی حکومت او پوځي مشرتابه د وسلوالو د خوشحالولو دغه تګلاره لمنځه وړي ده تریک انصاف د بلال بوټو زرداری د تازه څرګندونو په اړه لاڅ نه دی ویلي البته عمران خان په خپل واکمنۍ کې له وسلوالو سره د خبرو اترو دفاع کړې و خو له واک څخه تر لرې کېدو وروسته د هغه د ګوند یوې مخکښې شیرین مزاري د فروری پر 19 نیټه ډان نیوز سره په خبرو کې داوه وکړه چې د فوج پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا غوښتل چې وسوال طالبان پاکستان ته راولي د دې په داوا له طالبان سره خبرې اترې کول د عمران خان نظر نه وو جنرال باجوا د شیرین مزاري د دې څرګندونو په اړه څه دی ویلي د عمران خان په مشرۍ حکومت په 2022 کال کې د افغان طالبان په منځګړي توب له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو څو پړاوونه کړي ول او دواړو غاړو ډزبندي هم اعلان کړي وه چې وروسته طالبانو ختم کړه د خبرو اترو په دوران کې وسوال بریدونه زیات شوي ول چې لا هم وخت نا وخت کېږي د زیاترو حملو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده د خبرو اترو وسوال بریدونه پر ضد په خیبر پښتونخوا کې ولسي پاڅونونه سوي دي د اروپای ټولنې د بارني چارو وزیرانو ویلي په افغانستان کې طالبانو له بیا واکمنې وروسته د ښځو او نجونو ژوند ډیر خراب شوی دی. دوی تېره شپه په برسلز کې د بارني اړیکو شورا له غونډې وروسته یو خبر پر پاڼه کې وویل، د افغانستان ښځې په تدریجي ډول له عامو ځایونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او کارخانو څخه ایستل کېږي او مجبورېږي چې پر کور کښېني. طالبانو تل دعوه کړې چې ښځو ته یې د اسلامي اصولو له مخې حقونه ورکړي دي. د طالبانو له واکمنې راهیسې د نجونو منځني او لیسې ښوونځي بند دي او تېره دسمبر میاشت کې د نجونو پوهنتونونه هم بند اعلان شول. طالبانو په دې وروستیو کې ښځې په کورونو او بهرنیو موسسو کې له کار کولو منع کړي دي. پرون پر ریکټر سکیل د شپږ سوه دوه وبخشي پرون پر ریاکټر سکیل د شپږ اشاریه څلور شدت یوې بلې زلزلې د ترکیې په بیلابیلو سیمو کې درې کسان وژلي او تر دوه سوه زیات یې ټپیان کړي دي. چارواکو ویلي په شام او ترکیه کې ځینې نورې ودانۍ نړېدلې چې پکې اوسېدونکي راګیر شوي او ځینې کسان ژوبل دي. د زلزلې مرکز د ترکیې د هاتی صوبې دفنی نومې شارګوټی و. دا له هغه سیمو څخه ده چې د فروری په شپږمه نیټه د اووه اشاریه اته شدت زلزلې زښته ځپلې وه. چارواکي وایي د فروری شپږمې زلزلې په شام او ترکیه کې تر څلور څلوېښت زره زیات کسان وژلي ول. د خبرونو پای
خبرینم د عبدالحی کاکړ نه وورې د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې د پاکستان ولسمشر د خیبر پختونخوا پنجاب ټاکنې د اپریل په نهمه د کولو اعلان کړی خو مرکزی حکومت دا اقدام غیر آئینی بللی دی. د پاکستان قومي اسمبلی د نوو ټیکسونو لګولو اضافي بجټ منصور کړی دی خو سیډونکو بیا وایي چې حکومت باید د اقتصاد لړ کې سمې پریکړې وکړي.
دا ټول د حکومت طرف نه چې دا یو کوتاهي ده چې دوی په وخت باندې فیصله ونه کړی شي او بیا غلطي فیصلې کوي. اخر زور یې صنعتکارانو ته هم ځي، تاجرانو ته هم راځي او عوامو ته او خلکو ته هم تکلیف رارسېږي.
د بلوچستان حکومت په صوبه کې د دانش اسکول نظام جوړولو لپاره یو قانوني مسوده منصوره کړې ده.
دا د دانش اسکول سیستم په بلوچستان کې داسې کالجز خلاصې سپیشلی د پښتنو په سیمه کې نو هر څوک به کوشش کوي چې خپلې نجونې او هلکان هغه په بیلبیل سکولونو کې داخله کړي ولې د دوی یو ډېر ښه کوالټي ایجوکیشن دی.
او د سوات ترکڼان وایي چې د فرنیچر جوړولو لپاره د پاکستان په لرګیو د محدودیتونو له وجې مشکلات لري.
بهر ملک نه کوم امپورټډ لرګي راځي هغه منګاړو، هغه زمونږ ته په ډالرو په هغه باندې کم ټیکس چیرې کیږي. زمونږ د خپل وطن لرګي دی که دا مونږ ته حکومت وخت لیګل طریقه کار د دې مونږ ته وخت د میاشتې او کوټه مونږ له مقرر کړي هغه به ډېره زیاته ښایي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسوره ورسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. په پاکستان کې د ولسمشر لخوا د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلیو د انتخاباتو د نیټو تر اعلانولو وروسته په دې هواد کې سیاسي او ايني باسونه بیا تاوده شوي دي. عارف الوی پرون په یو بیان کې د دواړو صوبو ټاکنې د اپریل په نهمه د کولو اعلان وکړ خو د پاکستان حکومت او واکمن ګوندونو د نوموړي دا اقدام غیر ايني بلل دي. د اطلاعاتو خبرونو وزیر مریم اورنګزیب بیا ویلي چې ولسمشر عارف الوی د ولسمشر له دفتره د تحریک انصاف دفتر جوړ کړی دی. د پنجاب او خیبر پختونخوا سمدیانی د جنوري په میاشت کې ماته شوی و. تحریک انصاف غوښتنه کوي چې زر تر زره د انتخاباتو شي. په دې اړه تفصیل د ګوهر مسید په ریپورت کې اورو.
د فروری په شلمه ولسمشر عارف الوی الیکشن کمیشن ته خط لیکلې چې خیبر پختونخوا او پنجاب کې د اپریل په نهمه د صوبایي اسمبلیو عام انتخابات وشي چې د آئین له مخې د اسمبلی تر ماتېدو وروسته په اتیالس ورځو کې دننه د انتخاباتو کول لازمي دي. تر دې وړاندې انتخاباتي کمیشن په خیبر پختونخوا او پنجاب کې په اپریل میاشت کې د صوبایي انتخاباتو وړاندیز کړی و خو حتمي نیټه نوا اعلان کړي. د ولسمشر بیان وروسته د پی ڈی ایم صدر مولانا فضل الرحمان میډیا ته خپور کړي. بیان کې ویلي دي چې عارف الوی د الیکشن په اړه بیان غیر آئینی دی او ولسمشر ته پکار ده چې د ملک بربادولو پر ځای د جوړولو هڅه وکړي. حکومتي بیان دی مریم اورنګزیب هم په دغه ورځ یو خبري غونډه ته وویل چې عارف الوی د ولسمشر دفتر نه د پاکستان تحریک انصاف دفتر جوړ کړی دی. دې زیاته کړه
تو آج کہتا ہے امریکہ
هغه کس یعنی عمران خان چې نن وایي چې امریکې د دوی خلاف سازشونه نه و کړي، په هغه وخت یې ولسمشر ته وویل چې پارلمان مات کړی او پارلمان یې مات کړو، اوس آئین پرې ماتوي. د ولسمشر دفتر د پی ټی آی دفتر جوړ شوی دی، هغه چې ولسمشر ته څه وایي نو هغه یې مني. عمران خان غواړي چې عارف الوی عدالت هم جوړ شي او الیکشن کمیشن هم جوړ شي او نورې ټولې پرېکړې به خپلې کوي. د وزیر اعظم سلاکار قمر زمان قیرا د فروری په شلمه یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې وویل چې د الیکشن اختیار د الیکشن کمیشن کار دی، د ولسمشر کار نه دی. د زیاته کړه د آئین تر خولاندې ولسمشر چې څه هم کوي هغه به د مرکزي حکومت په مشوره باندې کوي. انتخابات الیکشن کمیشن کوي او الیکشن کمیشن د مرکزي حکومت په مرستو سره انتخابات کوي، ځکه الیکشن کمیشن چې انتخابات کوي نو د هغې فنډونه مرکزي حکومت ورکوي. فوج یا رینجر هم د الیکشن لپاره مرکزي حکومت ورکوي. دا ټول عمل د صوبایي او مرکزي حکومت په مشورې کېږي، د ولسمشر سره زانی اختیار نشتا. د ولسمشر کمیشن ته خط استولو په اړه خبریال فخر کاکا خیل مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حالاتو کې انتخاباتو کول ناممکنه خبره ده، او بل دا چې اتلسم ترمیم نه پس د ولسمشر سره اوس داسې قسمه حکمونو او بیانونو اختیار هم نشته. فخر کاکا خیل زیاته کړه
الیکشن کمیشن کو ټوپک او تماشې خو تاسو نشي ګرځولې، نه بکتر بندو کې ګرځېدې شي، نه موټر بکتر بند کې ګرځېدې شي. دا کار خو فوج کوي، دا خو رینجرز کوي، دا خو پولیس کوي، یو ډېر غټ مشینري او ډېر غټ امنیت نظام دی له پکاري. او خدای مکه بیا مکه چې په داسې الیکشن کې چې په کوم کې د عمران خان نه علاوه ټولو ته دړکې ورکړې شوي دي، فوج به صرف دې له خو نه ګوري چې بس نو دن کې تب انتخابات کې اوزګار ناسې نو بتاله راشم فوجیان به درته ودرومه. نه داسې نه، اقتصادي حالات چې کم دی نو نه خو تاسو خبر یې. زه نه ګڼم دا چې په دې تاریخ باندې عمل درآمد وشي، خو زما خیال دی چې الیکشن کمیشن به د دې بیان خلاف ځي عدالت ته.
یادوي چې ولسمشر د ټاکنو په اړه د مشورې لپاره الیکشن کمیشن ته دوه لیکونه لیکلي. په دویم لیک کې ولسمشر د عامو ټاکنو د نیټې په اړه د مشورې لپاره د فبروري په شلمه چیف الیکشن کمیشنر بیډنی غونډه را بللې وه. د ولسمشر په بلنه وروسته د ټاکنو کمیشن غونډه جوړه شوه چې پکې پریکړه وشوه چې دغه کمیشن له ولسمشر سره مشوره نشي کولای. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری، ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د ماخام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، له یولسو تر دولسو، او د سهار له څلورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز 521 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال ریډیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورزو د یو بل رپورټ طرف ته. پرون د کراچۍ او بلوچستان په ځینو سیمو کې د محل پلوسی د نیونې پر ضد مظاهرې شوې دي. د بلوچستان اترګر ریاست پولیسو د فروری 14 نیټه په یو بیان کې دا کړی و چې محل بلوچي ځکه نیولې چې په وینا یې اغې ځانمرګي برید کولو، خو مظاهره چان بیا ادا کوي چې په اغې اسی بیسه مقدمه جوړه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې اورو.
د لادرکه بلوچستانو خپلوانو د پروري په شلمه په کراچۍ کې د پریس کلب مخته احتجاجي مظاهره وکړه. یاده مظاهره په ځانګړې توګه د کوټي سیټلایت ټاون څخه نیولې شوې محل بلوچ لپاره بلوچ یکجهتی کمیټۍ تابع کړې وه چې په ګڼ شمېر کې د لادرکه بلوچستانو خپلوانو سره مدني فعالانو پکې هم ګډون وکړو. احتجاج کون کو طور پوری کرے چب بلوچستان کی دا پولیسو دا طرح گر عزت سانگی سی ٹی ڈی عملیات لپخوا سخا مشکو کدی دا سی ٹی ڈی اسکرو محل بلوچ لخبل کور سخا نیولی وا او لزان سرائی وڑی دا دا احتجاج پو وقت دا بلوچ یک جہتی کمیٹی یوغڑی اشرف بلوچ بیا مشال ریڈیو تو ویل چھ محل بلوچ پزت ناجائز او دروغجن مقدمہ جوڑکڑے شوی دا باید چیا قدی را خوشی کڑی شی
جس طرح سے ماحول جہاں تک اس واقعے کا ذکر ہے یا تعلق ہے
دی وی ترسو چھ دا محل بلوچ دا پیخ تعلق تے ہغه پخپل کور کی وا دا ہر سا اس پڑا کا شوی دی چھ محل بلوچ سی جی ڈی دا کوئٹی خار خپل کور سخا پورتا کڑی دا و زمنگ میرمنی ہم خوندی ندی بیا پری دروغجن مقدمہ ہم درج کڑی دا چھ ہغه زانمرگی برت کولو زوائم کا محل بلوچ سرا زانمرگی واسکٹو نو ہغه با پکوٹا خار کی د خپل ماشومانو سرا نو وسیدا
اگر ماحول مایل بلوچ کے پاس کوئی خودکش جیکٹ ہوتا تو وہ کوئٹہ جیسے شہر میں اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پر نہیں رہتے
خبل خواد پروری پر اتلسما بلوچستان پولیسو د ترہر گرے ضد کارکون کی داری سی ٹی ڈی پخبل جاری کڑی بیان کی دعوی کڑی وا چھ د فوٹو معلوماتو پر اساسی د کوئٹہ پر سیٹلائٹ ٹاؤن سما کی د ماحول بلوچ پنم یو زانمرگی برت گڑی نیولی دا او لہاگے سخائے چودن کی تھوکی واسکٹ ترلاسہ کڑے دے او د ترہر گرے لوئی پلانی ناکام کڑے دے خود مظاہرے پر وقت احتجاج کون کو پا ماحل بلوچ لگی دلی تورونا رد کڑی او وای چ ریاست د یوی دروغجنی مقدمی دلاری د لادرکا بلوچانو لپارا غگ بندول غواڑی د مظاہری او گڈونوال حبیب بلوچ بیا مشال لیڈیو تو ویل
یہ تو ظلم کی اور جبر کی انتہا ہو گئی
دے وای چ دا د ظلم او زور انتہا دا چ وز زمن خزینہ ہم ریاستی داری پور تکوی ماحل بلوچ د لادرکا بلوچانو لپارا پخکارا خپل غگ پور تکولو نو زکه پی پولیسو دا دروغجن تورونا پوری کړل چ هغه یعنی محل بلوچ زانمرگی برت کولو د محل بلوچ د نیولو یوازینی مقصد دا دی چې څوک هم د لادرک خلکو لپاره غږ پورته کوي هغه خاموشه کړي او خاموشه په کور کې کینی
جو آواز اٹھاتے ہیں وہ بھی آواز نہ اٹھائیں او چپ کر کے گھر پہ بیٹھ جائیں
خو بلخوا سی ٹی ڈی په خپل جاری کړي بیان کې د محل بلوچ تعلق لا بلتون پالا غوختون کی وسلوالی ڈلی بی ایل ایف سرا خودلے دے اویلی چ محل بلوچ پکوٹا کی پہسا زئی برت کولو احتجاج کون کو دا پاکستان او نڑیوال بشری حقنو لتنظیمون سخا غوختنا کڑی چھ دا محل بلوچ پاڑا دی بشپڑا تحقیقات اکڑی او دا بلوچستان حکومت دی دا پیخے دا تحقیقات لپارا پارلیمانی کمیٹی جوڑ کڑی پا کراچے کی تا احتجاج اڑان دی دا لادرک بلوچان لپارا کارکون کی تنظیم وائس پار بلوچ مسنگ پرسنگ للوری کوئٹہ او زنی نورو سیمو کی دا محل دا گرفتاری پزت احتجاجنا هم شوی او دا هغه د خلاصون غوښتنه کړي د بلوچ یک جهتی کمیټه په وینا چې د فروری په درایمه رشیده بیبی په نوم یو بل بلوچا د هغه خاون فهیم زهری لادرک شوی بو او بیا په کوئٹہ او نورو سیمو کی د احتجاج په محل رشیده بیبی خپل کور ته ستانه شوی خو خاون دی لا هم لادرک دی بلخوا د بلوچستان د کورنو چارو وزیر میر ضیا لنګو رسنیو ته په خپل استولې شوی بیان کې ویلي چې قانون د ښځې او نارینه لپاره یو شان بی د یوی خزی نیول راته خخکار نخکاری خو قانون د ټولو لپاره برابر دی که سړی یا خزی قانون مات کړي نو د دواړو لپاره قانون یو دی او بیا په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ شوی دی یاد کمیشن تیر کال د 2022 په دسمبر کې په خپل یو راپور کې ویلی وو چې د یادې نیټې پورې د لادرک 9133 کسانو قضیه ثبت شوی وي چې پکې 6000 څخه زیاتې قضیه هواری کړي شوی دي د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې اسلام آباد های کورټ د بلوچ زده کوونکو په غوښتنه کمیشن هم جوړ کړی وو چې یو شمیر غونډې کړي دي د یاد کمیشن په غونډه کې د بیلابیل سیاسي ګوندونو غړي مدني فعالان او حکومتي لوړپوري چارواکي هم شامل دي ابراسیاب خټک چې د یاد کمیشن غړی دی نوموړي د فروری په 13مه مشال لیډیو ته ویلي وو چې دوی په دې حقلا خپل راپور مکمل کړی دی او راتلونکي اونۍ به اسلام آباد های کورټ ته خپل سفارشات وړاندې کړي نیاز علی مشال لیڈیو کراچی
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوي
اوہو نو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے L R A D I O مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او پ کابل کے تھن لگی
دا د پاکستان قومي اسمبلی پرون په دې هیواد کې د 1,000,000,000,000 روپو د نوو ټیکسونو لګولو اضافي بجټ منصور کړی دی. تر منصورې وروسته غونډې ته د خزانې وزیر اسحاق ډار وویل چې اوس به دوی په راتلونکې اونۍ کې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF څخه د پور بل قسط ترلاسه کولو کې بریالي شي. نوموړي 13 اونۍ د بجټ وړاندې کولو په وخت ویلي وو چې نوي ټیکسونه یا مالیې د IMF د شرط پوره کولو لپاره لګوي. په دې اړه تفصیل غلام غوث راکوي.
د قومي اسمبلی نه د دغه بل د منظورولو وروسته د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار وویل چې هم روانه اونۍ به د IMF نه د قرضې د قسط ترلاسه کولو لپاره د حکومت او یادې ادارې سره رسمي لوزنامه کولو کې هم بریا ترلاسه کړي. یاد دې وي چې د تیرو 4.5 میاشتو نه د IMF د شرطونو نه پوره کولو په وجه پاکستان ته د 1.2 اربع ډالرو د قرضې د قسط نه میداویدلو په وجه پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د سټیټ بینک د شمیرو تر مخه د پاکستان د زری مبادله ذخیرې د 3 اربع ډالرو پورې راکمې شوې دي. په پیښور کې صنعتکار او د سرحد چیمبر اف کامرس په نوم د سوداګرو او سرمایه کارانو د ټولنې پخوانی مشر زاهد الله شینواری په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې هیواد ته د ورپیخو اقتصادي ستونزو په وجه د صنعتونو مالکان د ستونزو سره مخ دي او په بیلابیلو صنعتونو کې د کارکوونکو مزدورانو د بیروزګارۍ خطر هم دی.
دا ټول د حکومت طرف نه چې دا یو کوتاهي ده یا د دوی غلطي ده چې دوی په وخت باندې فیصله ونه کړی شي او بیا غلطي فیصلې کوي. اخر زور یې صنعتکارانو تم ځي او تاجرانو تم راځي او عوامو ته او خلکو ته هم تکلیف را رسېږي. نو زه خدا ویم چې دا دوی چې څومره لیټ کوي نو د دې نقصانونه به زیاتېږي. ډېر خلکو خپل کسان فارغه کړل خو ځینې کسان اوس هم په انتظار کې دي چې که فرض کړه IMF سره ډیل وشي او دا کاروبارونه او کارونه به روان شي، امپورټ به کولاو شي او دا چې دا زموږ د مسلې چې دي دا به کمې شي.
د پاکستان د شماریاتو د ادارې د خوا تیره اونۍ د خپور شوي راپور تر مخه که یو خوا په دې وروستیو کې د ګرانۍ شرحه نوره هم لوړه شوې ده نو بلې خوا ته په دغه راپور کې ویلې شوي دي چې د لویو صنعتونو پیداوار هم 3.5% کم شوی دی. په پیښور کې صنعتکار او د صنعتکارانو د ټولنې یو مشر انجینیر مقصود مشال ریډیو ته وویل چې د نوې اضافي ټیکسونو سره به نه یوازې په عام ولس د ګرانۍ بوج پریوزي بلکې دې سره به صنعتکاران هم متاثر کیږي ځکه چې د بجلی، ګیس او تیلو نرخونه د وړاندې نه زیات شوي دي.
دا چې کوم یو ایکسپورت بیسډ انډستری دی که ایکسپورت بیس انډستری هغه باندې چې دی کنه هغه وایي چې دې ته موږ اگزمشنز کوم یو دی هغه به نه ورکوم پس جنرالي نه چې دی دا ریټ زیاتی. نو خبره دا سي چې یو خو دا دی چې پرچې انډستری چې کوم یو پروډکشن کړي وي فرست جنوري نو اگر خو سیل اب شوی دی اگر سیل چی دی کنا اگر خو زور ریٹنو بانے شوی دی اس مطلب اگر لازم چی دی پکٹی پا برداشت کئی آگے اگر سیل سیل تڑی دی اور دا آئندہ دا پارا چی دی کنا دا خو مطلب آپ تاسو کمپیشن کو لینی شی مطلب پاکستان بار چی دی کم یو شای زی اگر با گرانی نو ایکسپورٹ بسنگ کی گی چی یو گران چی زورے او گران چی دی لے گے.
خود خزانه وفاقی وزیر اسحاق ډار ویلی دی چې حکومت هڅه کوي چې هیواد ته په ورپیخو اقتصادي چیلنجونو قابو عمومي. د خراب اقتصادي عادتو په لړ کې د موجوده حکومت سیاستوالو او د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت سیاستوالو د یو بل په حکومتونو د اقتصاد د خرابولو تورونه هم لګولی دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د بلوچستان حکومت په صوبه کې د دانش سکول نظام جوړولو لپاره بل منصور کړی دی. صوبایي حکومت وایي چې د وفاق په مالی مرسته به په ټوله صوبه کې د دانش سکول څانګې جوړوي. دا له وروسته ده چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د روان کال په پیل کې اعلان کړی و چې د پنجاب په سیر به په بلوچستان کې هم د ماشومانو لپاره دانش سکولونه جوړوي. د تعلیمي چارو پوهان او مدني فعالان د حکومت دا ګام ستایي، خو د دې پروژې د عملي کېدو په اړه ډېر خوشبینه نه دي. د بلوچستان تعلیم وزیر بیا وایي دوی پوره هیله لري چې دا سکولونه به جوړیږي. تفصیل د بریوال کاکړ په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر نصیب الله مرای وایي د وفاقي حکومت په مرسته به په صوبه کې څلورویشت دانش سکولونه جوړوي. نصیب الله مری د فروری پر شلمه مشال راډیو ته وویل چې د بلوچستان اسمبلی د فروری پر اتلسمه د دې لپاره د قانوني زمینی برابرولو په موخه ځانګړی بیل منظور کړی و. د وویل چې د دې سکولونو لپاره د مځکې اخیستو پر چارو وار له مخه کار پیل شوی دی.
وفاقی حکومت منظوری را کړې ده چې دولس سکولونه به په لومړي پړاو کې او دولس به په دویم کې جوړیږي. په دې کې 80% لګښت وفاقی حکومت او 20% صوبایي حکومت کوي. د دې لپاره د ځمکو مسله وه. په پنجاب کې یو سکول له 1.5 څخه تر 200 اکړه پورې ځمکه باندې جوړ شوی دی، خو موږ هڅه کوو چې لږ تر لږه پر 1 اکړه ځمکه یو سکول جوړ کړو او د دې لپاره موږ قانون سازي کړې ده.
نصیب الله مری وویل چې په لومړي پړاو کې به دا سکولونه د صوبې په هغو ضلعو کې نه جوړیږي چې د بلوچستان ریزیډینشل کالج یا بی آر سی پکې موجود دی. نصیب الله مری زیاته کړه چې د دې سکولونو د جوړولو پر وخت به هغو ضلعو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې ډېرې وروسته پاتې دي. نوموړي وویل چې تر قانون سازۍ وروسته اوس دوی له وفاقي حکومت سره د فنډ جاري کولو پر لارو چارو خبرې کوي. له نوموړي څخه مې وپوښتل چې د لومړي پړاو د دې دولس سکولونو جوړېده به څومره وخت اخلي. هغه وویل
بل منظور شوی دی او کار پیل شوی دی، اوس به د وفاقي حکومت سره بیا درته وایم. بل منظور شوی دی او کار پیل شوی دی، اوس به له وفاقي حکومت سره ناسته کوو چې هغوی پیسې پر یوه ځای راکوي او کنه په قسطونو کې راکوي. چې پیسې وي نو د جوړېدو چارې یې شاوخوا 1.5 کال وخت اخلي. هغه ځکه چې لومړی به د سکول او د هاسټل ودانۍ جوړېږي او تر هغې وروسته به د زده کړو لړۍ پیلېږي.
دا په داسې حال کې ده چې بلوچستان د پرمختګ او په ځانګړې توګه تعلیمي ډګر کې د پاکستان تر ټولو وروسته صوبه ګڼل کیږي. د تعلیمي چارو پوهان او د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي وایي دا د بلوچستان لپاره ډیر مهم ګام دی، خو د دوی په وینا په کار ده چې تش اعلان پاتې نه سي بلکې عملي هم کړل سي. د تعلیمي چارو پوهه صابره غلزی وای تر ټولو ښه خبره دا ده چې دا نجونه او هلکان په بیلو هاسټلونو کې اوسوي او په ډیره منظمه توګه زده کړې ورکوي.
تر اوسه په بلوچستان ډیر نجونې ډیر هلکان د رنګ دي چې هغه سکالرشپ باندې راغلي دي. هرې کوشش کې چې راځي چې دا د دانش سکول سیستم په بلوچستان کې داسې کالجز خلاص شي سپیشلی د پښتنو په سیمه کې، نو هر څوک به کوشش کوي چې خپلې نجونې او هلکان هغه په بیل بیل سکولونو کې داخله کړي. ولې د دوی یو ډیر ښه کوالټي ایجوکیشن دی، مدد سیستم کتلې دي، ډیر ښه سیستم لري، ډیر
ښه ایجوکیشن لري، ډیر کوالټي ایجوکیشن ورکړي، ډیر ښه ډیسپلین دي. صابری غلزی وویل چې دی په پنجاب کې د دانش سکولونو نظام له نږدې کتلې او په بلوچستان کې یې جوړېدو ته ډیر خوشاله ده. په پنجاب کې د پښتنو زده کوونکو لپاره د تعلیم په ډګر کې هلې ځلې کوونکی فعال مزمل کاکړ وایي دانش سکول د خپل ښه معیار له کبله په پنجاب کې ځانګړی نوم لري. نموړي مشال راډیو ته وویل چې که په بلوچستان کې دا سکولونه جوړ سي نو دا سیز د کوونکو به ترې راوځي چې د ملک په ټولو پوهنتونونو کې د نورو صوبو لز د کوونکو سره مقابله وکړای سي.
زموږ چې کوم سکولینګ وي د پنجاب د سټوډنټ نسبت هغه ډیر کمزوري سوی وي. بنیاد زموږ د شنوي ځکه چې زموږ سټوډنټ دلته په یونیورسټیانو کې په کالجانو کې د پنجاب سټوډنټ نسبت ډیر د مشکلات سامنا کوي. نو د دانش کم سکولز دي هغه به مطلب پیدا دا وي چې زموږ سکولینګ بنیاد به مې بهتره سي، نو دا به ډیر بهتري وي زموږ د صوبې دپاره. ډیر کم خلک چې په سکولو دپاره پنجاب یا نور صوبو ته تلل اوس به په خپل صوبه کې هغو ته د موقعه ملاو سي د ښه سکول او د ښه پړای دپاره.
د پنجاب حکومت د خپلې صوبې د غریبو خلکو اولادونو ته د ښه تعلیم ورکولو لپاره په 2010 کال کې د دانش سکول په نامه د داسې تعلیمي ادارو پروژه پیل کړې وه چې معیار یې د شخصي سکولونو برابر دی، خو لګښتونه یې ټول د حکومت پر غاړه دي. د پنجاب صوبې د دانش سکولونو د نظام ویاند محمد رضوان خالد د فروری پر شلمه مشال راډیو ته وویل چې دا وخت د صوبې په اتو نسبتا غریب ضلعو کې شپاړس دانش سکولونه جوړ دي چې اته پکې د نجونو او اته د هلکانو دي. د ده په وینا په دې شپاړس سکولونو کې په مجموعي توګه لس زره زده کوونکي دي چې د زده کړو ترڅنګ خوراک څښاک د سکول جامې او د ضرورت نور سامان بالکل مفت ورکول کېږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې اوس په خبر کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. د عبدالحی کاکړ نولن خبرونه واورو.
د پاکستان حکومت د دې هیواد ولسمشر لخوا د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلیانو د ټاکنو د نیټو اعلانولو اقدام غیر عیني بللی دی. پرون د ولسمشر له دفتره په خبرسي بیان کې ویل شوي چې د پاکستان د آئین د پنځوستمې مادې له لومړۍ برخې سره سم په دواړو صوبو کې د اپریل پر نهمه نیټه ټاکنې کېږي. خو د عارف علوي د دې اعلان په غبرګون کې د اطلاعاتو او خپرونو وزیر مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې د خبرګونډې پر مهال وویل چې د عارف علوي دا اقدام غیر عیني دی. پرون په کراچی، کوټه او د بلوچستان په ځینو نورو سیمو کې د مظاهرې پر مهال غوښتنه شوې چې نیول شوی ماحل بلوچ دی خوشې کړل شي. د بلوچستان پولیسو د ترپریزه ځواک د فروری پر اتلسمه نیټه په یو بیان کې ویلي ول چې د کوټې په سیټلایټ کې د چاپی پر مهال یو داسې ښځه نیولې چې په وینا یې ممکنه ځانمرګي برید کړی وه. خو مظاهرېچین وایي چې دا تور بې بنیاده دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د تحریک انصاف پخوانی حکومت د ناقانونه وسلو له ډلې تحریک طالبان پاکستان د خوشحالولو تګلاره خپله کړې وه. بلال بوټو زرداری دا څرګندونې پرون امریکایي ټلویزیون سی ان بی سی سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو ژوند ډېر خراب شوی دی. دوی تېره شپه په برسلز کې د بهرنیو اړیکو شورا له غونډې وروسته یو ګډ خبر پاڼه کې دا خبره کړې ده. پرون پر ریکټر سکیل د 6.4 شدت یوې بلې زلزلې د ترکیې په بیلابیلو سیمو کې درې کسان وژلي او تر 200 زیاتې ټپیان کړي دي. چارواکو ویلي په شام او ترکیه کې ځینې نورې ودانۍ نړېدلې چې پکې اوسېدونکي راګیر شوي او ځینې کسان ژوبل دي. په د فروری 6 زلزلې په شام او ترکیه کې تر 4000 زیات کسان وژلي.
لند خبرونه د عبدالحی کاکړ نابورې د لوریدونکو ورزو وسته یو بل ریپورت ترفته. د روپای ټولنې د بهرنیو چارو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو د خصوصو د حقوقو په اړوندو مسایلو خبري کړې دي. دا غونډه چې د شپې تر ناوخته پورې روانه وه په اوکراین د روسیې د یرغل د یو کال د بشپړېدو په مناسبت په برسلز کې جوړه شوې وه. خو د افغانستان او ایران په اړه بحثونه هم پکې وو. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د فبروري 24 پر اوکراین د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي او د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا د دې ورځې په درشل کې بیګا په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اوکراین پر مسایلو سربیره د افغانستان د روان وضعیت په تیره د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. په دې غونډه کې د افغانستان په اړه بحث د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر انالینا بایربوک د غوښتنې په اساس شامل شو. د غونډې په درشل کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د بروکسل په غونډه کې پر اوکراین د روسیې پر یرغل سربیره د افغانستان او ایران په اړه هم بحث کوي. په خبر پانه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت خواشینونکی بلل شوی او ویل شوی دی چې د 2020 کال په اګست میاشت کې وروسته له دې چې طالبانو پر واکمنۍ ولکه ټینګه کړه د افغان ښځو او نجونو د ژوند حالت او کیفیت په پرله پسې ډول خراب شوی. دوی په تدریجي ډول له عامه ځایونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او دفترونو څخه څنډې ته شوي او ورو ورو په کورونو کې ایسارې شوي دي. بیان زیاتوي د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به د جرمني د غوښتنې لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت په اړه بحثونه وکړي او په دې اړه بغاور وکړي چې ټول په ګډه په دې برخه کې کوم اقدام کولای شي. نړیوال په تیره اروپای ټولنه، متحد ایالات او ملګری ملتونه په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیزونو او په ټوله کې د بشري حقوقو مسایلو ته په ډیر جدي نظر ګوري. د روان هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په پایل کې د ملګرو ملتونو مرستیالې امینه محمد په دې مقصد افغانستان ته سفر وکړ چې د طالبانو چارواکي به د ښځو د حقونو په مسله کې انعطاف ته وهڅوي، خو دې هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسوره د جنوبی وزیرستان د وچل شوی سوان کی مسید کورنۍ د کراچۍ تراګریزد عدالت فیصله په سند های کورټ کې چیلنج کړی ده. د کراچۍ تراګریزد عدالت د جنوري په 13 منیټه فیصله کې د جنوبی وزیرستان وچل شوی نکی مسید د وچنې په قضیه کې پریکړه باوروله او د پولیس افسر راو انوار په ګډون یې د ټولو تورونو کسانو خوشی کولو امر کړی و. نکی مسید د 2013 کال د جنوري په 14 تر گرفتاری وروسته له درې نورو کسانو سره یو ځای وشل شو. وروسته پلټنو او خوله چې هغه بې ګناه او په جالي مقابله کې وشل شوی. د وشنې تور یې په راو انوار او ځینو نورو پولیسانو پورې شوی و. په دې اړه تفصیل نیاز علي راکوي.
د نقیب الله مسید کورنۍ د ترهګرۍ ضد عدالت لخوا د راو انوار سره د ټولو کسانو د بری کولو پریکړه په سن های کورټ کې چیلنج کړې ده. د فروری په 14 په سن های کورټ کې د خواست جمع کولو وروسته د نقیب الله مسود د کورنو په وکیلانو کې یو وکیل جبران ناصر خبریالانو ته وویل چې د ترهګرۍ ضد عدالت د 13 جنوري پریکړې پر ضد درې خواستونه سن های کورټ کې جمع کړې دي.
آج هم نے اپیل کے روز تین اپیلیں فائل کی ہیں جو کہ نقیب اللہ شہید کے قتل کیس میں
دی. وای چې نن موږ د نقیب الله د وجنې د پریکړې په اړه درې اپیلونه جمع کړي دي. په دې کې یو د نقیب الله د وجنې او د تختونې دي، بل خواست د نقیب الله په وجنه کې کارولې شوی غیر قانوني وسلې په اړه دي، او دریم خواست د هغه چودون کې موادو او وسلې په اړه دي چې پولیس ویلي وو چې د نقیب الله او ملګرو څخه ورته ملو شوي دي. د راونوار تر څنګ د نقیب الله په وجنه کې تورن ټولو کسانو په ضد خواستونه جمع کړي دي، او موږ هیله لرو چې سبا نه بل ورځ به په های کورټ کې لومړی اورېدنه
امید ہے ہمیں کہ پرسوں تک اس کے اندر پہلی سنوائی ہائی کورٹ کے اندر ہو جائے گی.
جبران ناصر زیاته کړی چې هغه پولیسان چې د نقیب په قضیه کې د خپل گواهی په شای شوی د هغوی په ضد ادارې یا حکومت هیڅ کاروایی نه ده کړی، بلکې هغوی په ګټورو هدو لګولې شوی دي. نقیب الله مسجد چې په 13 جنوري کال 2013 کې په کراچۍ کې وجلې شوی وو، او د نقیب الله مسجد د وجنې مقدمه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې روانه وه. خو یاد عدالت د جنوري په 13 خپل محبوس کړه پریکړه اورولې وه، او د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورن د پولیسو په خوانی افسر راو انوار په ګډون 15 پولیسانی بری کړی وو. عدالت په خپل پریکړه کې ویلی وو چې د ناکافي ثبوتونو له کبله ټول تورن بری کړی. عدالت ویلی چې د قضیه پلټن کوونکي پولیسو د تورونو په ثابتولو یا عدالت ته د ثبوتونو په وړاندې کولو کې هم پاتې راغلي دي. خو بلخوا د نقیب الله مسعود رور علمشیر مسعود بیا مشال لیډیو ته ویلي چې کورنۍ مو ډېر انتظار وکړو، خو انصاف راته ملاو نه شو. هیله لرو چې سن های کورټ څخه خبر اتا انصاف ملاو شي.
زمونگا کوم پاک دا پولیس والا هم بیانونه ورکړي و چې دا مطلب نقیب مسعود کوم دا دغه بګونا شهید کړل شوی دی. دغه باوجود دا کوم چې په 3 جنوري باندې په اشاله راغله دا زمونگا په حق نه وسول، نو مخکې زمونږ د های کورټ نه دغه امید چې ان شاء الله په اشاله به زمونږ په حق شي.
بلخوا د نقیب الله مسعود وکیل صلاح الدین پور بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د نقیب الله مسعود قضیه عامه قضیه نه ده. هغه 15 پولیسان چې د روانوار په ضد گواهی ورکړي وروستو لخپل گواهی پشاشول، نو زکا د قضیه لور بدل شو. باید چې اعلی عدالتونه دیتا پاملرنه وکړي. په یاد قضیه کې یو 50 گواهانو بیانونه عدالت ته وړاندې کړي وو. نقیب الله مسعود د 2013 کال د جنوري په 13 تر گرفتاری وروستو لدریو نورو کسانو سره یو ځای وجلې شوی وو. هغه مهال د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو په خوانی افسر راونوار ته وکړي وو چې د ډزو په تبادله کې ترهګر وجلې دي. وروستو د سن پولیسو خپل تحقیقاتي ډلې دغه مقابله جالی بللی وه. په مقدمه کې پخوانی اس اس پی راونوار او 15 پولیسان په ضمانت او 14 تورن په جیل کې وو، خو په 13 جنوري د پریکړې وروسته هغه هم خوشی شوی. راونوار یا د هغه وکیل د نقیب مسید د کورنۍ یا وکیلانو د تازه خبرو په اړه سندې ویلي، خو راونوار د جنوري په 13 د بری کېدو وروسته په خبرو کې په ځان لګېدلي تورونه رد کړي او ویلي وو چې عدالت هر څه ښکاره کړل. د پولیسو ځینې پخواني افسرانو په ما تورونه لګولي وو چې عدالت رد کړل. بلخوا پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د فروری په 19 په کراچۍ کې د جلسې په محل یو ځل بیا د حکومت غوښتنه کړې ده چې د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورن د پولیسو په خوانی افسر راونوار او نورو پولیسان دی ونیسي او قانوني چلند ورسره وکړي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
تاندې هلی. تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په دوبه او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټین کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل مارچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلو زلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
د سوات ترکانان وای چې په پاکستان کې په لرګیو د بندیز لکبله د فرنیچر جوړول لپاره د بهر هوادونو ګران قیمت لرګي استعمالوي د دوی په وینا یو طرف ته بهرنی لرګي ورته ګران تمامیږي او بل لور ته د ډالر په وړاندې د روپۍ قیمت پریوسي چې لکبله دوی له لوی اقتصادي چیلنج سره مخامخ شوي دي ترکانان غوښتنه کوي چې حکومت دې د دوی لپاره ځانګړې کوټا اٹھاکی خو حکومت وای چې دوی د قانون لمخې ترکانانو ته د زنګلونو ځانګړې سایپرې ورکوي په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو
دیش کرن شوکت علی چې د سوات په خوازخېله کې د لرګونو پرنیچر جوړولو کاریګر دی او ورسره نور د لرګو کاریګرون پر روزګار دي شوکت علی وای چې په سوات کې په زرګونو د لرګونو د کور استعمال او ډیکوریشن شیان جوړولو کاریګر دي خو دوی زیاتره لرګي د بهر هیوادونو استعمالوي چې په بیا ګران دي
کاریګر زموږ سره تقریبا 14-15 کاریګر دي زموږ سره او مشکلات موږ د لرګي دي کم لرګي چې دا هغه موږ چې د بهر ملک نه کم امپورټډ لرګي راځي هغه موږ اخلو هغه زموږ ته په ډالرو په هغه باندې کم ټیکس چې راکې کې بیا که ګورې هغه چې موږ تراره چې ډېر زیات ګراني زموږ د خپل وطن لرګي دی کدا موږ ته حکومت وخت لیګل طریقه کار دی موږ ته وخه د میاشتې او کوټه موږ له مقرر کې د چې موږ له پرمټ راکې دي هغه ډېر زیات اخی دا هغه کم هغه چې موږ ته وکې نه لکه دا د دې سره به د کاریګر بڑاوم ته واشي کاریګر به زیات شي او بل دا لګو ریټ په لکم شي موږ ته
د سوات خوازخېلې یو بل د فرنیچر کاروبار کوونکی اکرام الله چې خپل د لرګو کارخانه لري وایي چې د لرګي نشواري او بیا په ګرانه بیا ملاوېدو سره یو شمېر کاریګرو دغه هنر پرېښو دی
کزه تاسو ته ویم د لرګي د مهنګای د وجې نه چې کم دی کنه زیاتره هنرمندان او داسې کاریګر شته چې هغه خپل دکان نه ختم کړو لرګي دوه مهنګای راغلي ده لکه لرګي دوچند ګران شوی دی دلته بل موږ ته کم لرګي و مخکې ملیشیا والا میلاویدو په 100-120 روپۍ فټ په موږ ته کم میلاویدو غنن په 300 میلاویږي نو آیا تاسو وایئ چې د 300 روپۍ د لرګي نه بزم مخکې داغه 300 روپۍ د لرګي وباسم بیا به داغه خپل کاریګری وباسم بیا به داغه نور میټیریل داغه نور اخراجات چې باغه کم راغلي داغه به داغه نه څنګه ګورم نو چې کله موږ ته لرګي داغه ریټ کم دی هغه موږ ته ارزان شي نو داسې د زمونږ هنرمندان چې کم دي د سواد ډیر هنرمندان پکې داسې دي چې هغه خپل کاروبارونه ختم کړي دي نو هغه به دوباره د فلټر اوزي او د کاروبار شیدا د مخ په وړاندې بوزي
سواد بنګوره خار کې ترکانانو باندې د هغوی د کار شیان او لرګي خرڅونکو دکاندار جاوید وای چې دا وخت په ټول پاکستان کې لرګي زیاتره د بهر هیوادونو نه په کنټینرو کې راځي او د بهر هیوادونو د کروڑونو روپو لرګي صرف په سواد کې هر میاشت خرڅيږي
د مین دغه چې کم دی دا راځي د کراچۍ نه د کراچۍ نه راځي پېښور ته د پېښور نه بیا موږ راځي موږ خدا سیب دغه راوړو لرونه هغه بیا تختی او هر نمونه شی راوړي بګي نو دا انتهایی ډیر راځي د سواد لرګي باندې پابندي ده چې مجبورن منګه دا راوړو نو دا دی باندې پابندي ما باندې نشته هغه خپل ټیکس میکس هغه کراچۍ کې به ورکول کیږي دا غي نه پس بیا راشي پېښور ته پېښور کې دیته لګیدلې دي او منډای نه هغه بیا الته کې ارار کې برابر کې وای تړي موږ له بیا تیار راوړو موږ بیا تیار خرڅو دا ټول په فرنیچر کې استعمالېږي د بلډینګ مټیریل کې فرنیچر کې او په دې دکانونو مګل نه کم چنې وی جوړی کرا جوړیږي نو بهرحال موږ هغه د میاشتې تقریبا چې 8-10 لک روپو د میاشتې موږ خرڅو او دسی دا نور دکاندارانو چې هغه ډیر په های لیول باندې خرڅي
د خیبر پختونخوا ځنګلاتو محکمې سوات مشر وسیم خان وای چې حکومت د لرګو کاریګرو لپاره باقاعده د لرګو ډیپو مقرر کړي او د ضرورت مطابق سره کاریګر لرګي ترلاسه کولای شي
زمونږه
باقاعدہ یو سیل ڈیپو چے دے اگر پچک درا کے دے ایف ڈی سی سیل ڈیپو دے فارسٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن چے دے نو دا وی پ کنٹرول کے دے الت جی دا سونا چم زمونگا مارکنگس کی گی دا ورکنگ پلان تحت نو الرگی چے روزی اگر بیا الت ایف ڈی سی دے مارکیٹ ترازی او الت باقاعدہ دا غیو پناکشن کی گیا ہے کہ ہر یو کسی سا غستی شی او اغزان لبائی کے ٹیمبر چے دے نو پاگی کے دا قبولی شی غستی شی
خوبل خواہ دسی میں لرگو کاریگر وائی چھ حکومت صرف ہاگا لرگی پر ڈیپو کی خرسوی چکم پر زنگلو کی اراغزار شوی او یا نیولی وی او دا غدیر کم وی دا دوی ضرورت نہ پورا کوی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
دا مشال ریڈیو اوریدونکو ته زیره ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریڈیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریڈیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یولسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خبريږي د مشال ریډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل ایپ باندې
هر کال د فبروري 28مه د مورنیو شبو د نړیواله روسي په توګه لمنسل کیږي کله چې د پاکستان تر خپلواکۍ یو کال وروسته په 1947 کال کې حکومت اردو د هیواد د یوازینی ملي شبې په توګه اعلان کړه نو دغه وخت په ختیس پاکستان یا اوسترین بنگلاديش کې اولس د دې ګام مخالفت وکړ او غوښتنه وکړه چې الته زیاته ویونکي ژبه بنگالي د هم ملي ژبه وګرځول شي وروسته د 1952 کال د فبروري په 28مه نیټه چې کله د ډاکا پوهنتون زده کوونکو مظاهره کوله نو پولیسو ډزې ورباندې وکړې چې پکې 15 زده کوونکي ووژل شو او لسګونه نور زخمیان شول د مورنۍ ژبې ارزښت او د مظاهرې قربانیانو ته د درناوي په توګه ملګرو ملتونو په 1999 کال کې د فبروري 28مه د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله احمد شاه آزمی په دې رپورټ کې د همدې ورځې په تړاو د پښتو ژبې تاریخ اوسنی حالت او ننګونو ته کتنه کړې ده
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو له ډلې څخه ده کله چې زرګونه کاله وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو مور ویل کېږي خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګردودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې یې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3.5 کاله وړاندې له آریک څخه بیل سو نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګردودونو کې وویشل سول په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سلسله ګردودونو ویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅیده
پدې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګردودونه ثبت شوي دي پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه وڼېڅي لهجه ده، چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1488 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زوړ شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلوري وړوکي ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري، په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري، او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورې دا راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وختو کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر و هغه ته وظیفه ورکوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړه کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده، او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیر وي، او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل سوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي، چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې یو 50% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 140 کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولوګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وایي چې پښتو ژبه کې اوسني بدلونونه د دې لامل شوي چې پښتو د نړیوالو ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزو رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوي چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس راژوندی شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2019 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 18 میلیونه نفوس لري چې 18.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. برخه د بیلابیلو سرچینو او څېړون لمخې د افغانستان له اټکل سوي 15 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربېره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6 کروڑ اوړي. که څه هم پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول خو له هغه وروسته اوس سلګونه ویبپاڼې راډیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکي ماشین ګوګل ژباړن برخه هم وګرځېده. خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کوم ننګونو سره چې پښتانه مخ دي او موږ ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارود او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې نو دا شان پښتو هم دي سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتونخوا ده لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو دپاره ذریعه نه ده ګرځولې شوې. تیر شوي د امینیشل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد د میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کیږي او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي، تشخص عملم په مخکیزي او د واک او د سیاست عملم په مخکیزي. دا مورنۍ ژبه ده او دا قامي ژبه ده، خپل تور ته علاقه ای ژبه وي او دا ریاستي تور باندې په مخکې بوتلې کیږي. نو ریاست د مورنۍ ژبه یا د بیلابیل ژبه قامي ژبه د ختمولو عمل په مخکې بوزي دا یو سیاسي چیلنج دی چې د سره مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخوا محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیلمن ښکاري او وایي چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
د پښتو
پښتو په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته دغه سې د کتابو د لیکلو او د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته اشاره وکړه د هغو په لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډېر سریع دی په اخري څلوېښتو کالو کې. یعنی یو داسې خیز یې وهلی دی چې د ډېرو زړو ژبو سره دا دې ځان برابر کړی دی. زه په خپله د پښتو د فنا لپاره هېڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې عادي خبرې کوي، خصوصا د اخري څلوېښتو کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو دپاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره اشنا سول.
د ایتنولاګ له څېړنې سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیاته ویل کیږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنۍ ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کیږي. ورپسې انډونیشیا کې 211، نایجیریا کې 511 او په هند کې بیا 455 ژبې ویل کیږي.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. ز تاریخ ورغزایم تاسو ته د کورمه او رغزو او خاو شاو سیمونه راپورونه جوړاوم.